آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 12:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو ځواکونه د قندوز د ښار ځینې برخې نیولې دي، خو په ښار کې جګړه روانه ده. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې 25 طالبان وژلې دي. ایران وایي چې د مینا په غمجنه پیښه کې 1,400 اتباع مړه شوي وو، او متحده ایالاتو جاپان ته د امریکا د سمندري پوځ یوه پرمختللې جنگي کښتۍ لیږلې ده.
نن د پنجشنبې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اوله ده. د پروګرام په دې برخه کې به رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، او نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې په افغانستان کې د عامه کتابتونونو او برېښنایي کتابتونونو په هکله خبرې کوو. کولی شئ وروسته پروګرام ته ټیلیفون وکړئ. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونه تیره شپه ناوخته د قندوز ښار ته ورننوتل او طالبان یې مجبور کړل چې په شا ولاړ شي. مګر د اسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د حکومتي چارواکو د اداګانو باوجود اوس هم هلته جګړه روانه ده. لږ مخکې په سیمه کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن موږ ته په دې اړه داسې وویل.
افغان ځواکونه د قندوز د ښار ځینې برخې ونیولې، پولیس د ښار مرکزي چوک ته ورسېدل. د طالبانو سپین بیرغ چې د چوک په سر باندې ودرول شوی و، هغه راښکته کړل شو او په ځای باندې د افغانستان بیرغ وځړول شو. هغه ځایونو کې چې طالبان لا هم مرکزونه نیولي، د ښار په مختلفو برخو کې د غرب لور ته د سپینزر شرکت تر څنګ د ښار په منځ کې د ملي امنیت په دفتر کې او همدارنګ د بېدینې سرحد د ډاکترانو په شفخانه کې او په حوزوي روغتون کې طالبان موجود وو. د شرق د لوري نه طالبانو بیا حمله راوړه او د کندوز ښار مرکزي چوک ته ځانونه راورسول.
له بلې خوا د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې حکومت ځواکونه مخ په وړاندې حرکت کوي، خو هغه په مشخص ډول ونه ویل چې ښار یې له طالبانو نه نیولی دی او که نه. د ولسي جرګې رئیس ویل چې په ښار کې اوس هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، او د شیرخان بندر او د امام صاحب ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. ابراهیمي ویل چې د برېښنا او اوبو جریان قطع شوی دی، او زیات شمېر کورنۍ د امام صاحب ولسوالۍ سره نږدې په یوه ځنګله کې پټ شوي دي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د افغانستان حالات به زموږ په تګلارې اغیزه ونه کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې په قندوز کې د روانو جګړو په هکله د افغانستان امنیتي حالات ساري، او امریکایي قواوو خپلو افغانو متحدینو سره د دهشتګرو په ځپلو او د امنیت په ټینګولو کې پراخې مرستې کوي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا تګلاره او پوځمي ژمنې او تعهدات د افغانستان د حالاتو تر تاثیر او اغیزې لاندې راتلی شي. دا وخت شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پراته دي چې د ماموریت اصلي بنیاد د افغانستان د قواو روزنه او سمبالول او ملاتړ دی. ارنس پرون د چهارشنبې په ورځ ویل چې متحده ایالات به د جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان د حکومت سره له نږدې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، او له خپلو نورو نړیوالو انډیوالانو نه به هم دا ډاډ ترلاسه کړي چې خپل مرستې جاري وساتي. خو د سپینې ماڼۍ نطاق د قندوز سقوط ته په اشاره وویل چې د افغانستان په باب د امریکا تګلاره د یوې پیښې له امله بدلون نه مومي. امریکایي قواوو تر اوسه په قندوز کې شپږ وارې په طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. د قندوز ښار د بیرته نیولو لپاره امریکایي الوتکو د دغه ښار څنډو کې شپږ وار بمباري وکړې، خو امریکایي ځواکونو د حکومت په غوښتنې د قندوز په ښار بمباري نه ده کړې.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. په زابل کې یو پولیس په یو پوستې کې په خپلو ملګرو ډزې کړې دي، څلور پولیسان یې وژلي دي. د زابل د پولیسو یو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو په یو پوستا کې یو تن په خپلو ملګرو د شپې ناوخته ډزې وکړې، څلور ملګری ویشتل او لوسو سره وتښتېده. درې کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان پوز ویلی دی چې د هوایی قواو جنگی الوتکې د افغانستان له پوز سره سیرمه د شمالي وزیرستان د دتخیلو په کلی کې د طالبانو پټ ځایونه بمباري کړی دي. د پوز یو رسمي بیانیه چې نن د پنځشنبه په ورځ خبره کړې ده وایي لږ تر لږه 15 تروریستان وژل شوی دي. د دتخیلو سیمه د حقانی د شبکې پورې مربوطو وسلوالو جنگیالیو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. له همدغه ځای نه یې څو ورې په افغانستان باندې مرګانۍ حمله کړې دي. د پاکستان پوز په قبایلي علاقو کې دا وخت د 1,70,000 نه زیات عسکر او ملیشا چولی دي او ادعا کوي چې د 2014 کال د جون نه تر اوسه پورې 3,500 وسلوال کسان وژلي او په مقابل کې 1,500 عسکر له لاسه ورکړي دي.
دا واشنگتن دی. د ایران د حج او اوقافو اداره وایي چې سږکال د حج په دوران کې په مینا کې 1,400 ایرانی حجیان مړ شوي وو. ایرانی چارواکو د لومړي ځل لپاره د وژل شوو کسانو شمیر نن خپور کړ او د مخکینی شمیر نه 2 چنده زیات دی. یو شمیر ایرانیان اوس هم ورک دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 798 حجیان د مینا په ټیل ماټیل کې مړ شوي وو چې زیاتره ایرانیان وو. ایران د دغې پیښې په اړه د سعودي د پولیسو په غاړه چولی او وایي چې د پیښې په وخت شاوخوا سړکونه تړلي وو. تقریبا هر ورځ په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت مخې ته خلک احتجاجي مظاهرې کوي. خو د سعودي او ایران دولتي مامورانو په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ غونډه وکړه او د وژل شوو کسانو د مړو د ورحواله کولو په باب موافقه حاصله کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سعودي عربستان ته خبرداری ورکړې که مړي ژر تر ژره ورحواله نه کړل نو ایران به د هغه په وینا د سعودي عربستان په ضد ډېر کلک اقدام وکړي.
د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویلي دي چې فلسطینیان له دې وروسته ځان د هغو موافقو پابند نه ګڼي چې له اسرائیلو سره یې د ناروې په پایتخت اوسلو کې په 1993 کال کې لاسلیک کړی وي. ښاغلی عباس په خپله وینا کې په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې په اشغال شویو سیمو کې د فلسطینیانو ساتنه وکړي. محمود عباس داسې وویل:
فدولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة
موږ له همدې ځای نه اعلان کوو چې فلسطینیان نشي کولی چې د دغې موافقې درناوی وکړي او اسرائیل باید د یوه اشغالګر قوت په توګه په نیول شوو سیمو کې ټول مسؤلیتونه سرته ورسوي.
محمود عباس اسرائیل په دې تورن کړ چې د وسلو د موافقې د غوښتنې په خلاف فلسطینی بندیانو له خوشې کولو نه ډډه کوي او لویدیځه غاړه کې او هم په ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودو آبادولته دوام ورکوي.
لبلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې همدا وخت لګیا دی د بلګل ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کوي وایي چې د فلسطینیانو پلان به بریالی نه شي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیه وایي چې نه یوازې دا چې په سوریه کې به د اسلامي دولت داعش په خلاف هوایی بریدونه کوي بلکې په نورو ډلو به هم هوایی بریدونه وکړي. د روسیې د جمهور رئیس نطاق ځان د لومړي ځل لپاره نن دا ومنله چې په سوریه کې د داعش نه علاوه د سوریه د حکومت په نورو وسلوالو مخالفانو باندې هم حمله کوي. روسیې د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړل او د دفاع وزارت وویل چې 40 هوایی بریدونه یې کړي دي. په دې بریدونو کې د داعش د قومندې یو مرکز او یو وسلتون له منځه وړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې احتمال شته چې په سوریه کې د روسیې هوایی بریدونه په داسې سیمو کې شوي وي چې هلته داعش موجود نه وي.
د متحده ایالاتو سمندري قواو د خپل تر ټولو پرمختللي الوتکه جاپان ته لیږلې ده. دغه پرمختللي جنگي کښتۍ بکنه واړم د متحده ایالاتو سمندري پوز تر ټولو پرمختللي الوتکه وړونکي کښتۍ جاپان ته لیږلې ده. دغه پرمختللي جنگي کښتۍ لیږل د دې خبرې وروستۍ نښه ده چې د واشنگتن او ټوکیو ترمنځ نظامي اړیکې ورځ په ورځ ژورېږي. د امریکا د سمندري قواو نمت دوله US رونالډ ریګن الوتکې وړونکي کښتۍ عملیې ته جاپاني چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ د یوکوسوکا په بندر کې هرکلی وویو. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي د امریکا د سمندري قواو سیکرټر ری محبوس په خپلې وینا کې وویل چې د دې کښتۍ موجودیت څوک له پامه نشي غورځولی. د US رونالډ ریګن الوتکې وړونکي کښتۍ یو له هغو لسو جنګي کښتیو نه ده چې دا مهال د امریکا په سمندري پوځ کې فعالې دي.
په داسې حال کې چې دوو غټو بحرانونو د اروپایي اتحاد بنسټونه لړزولي دي، د اروپایي هیوادونو د 28 د بلاک راتلونکي د پوښتنې لاندې